دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل دا کیسه چې کله پای مومي د دې علت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي په نجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکې خرابې شي، خو برعکس دلته نجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک دې لامل کیږي چې اړیکه یې مکمل له منځه ولاړه شي.
بله، لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نورو ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و دی لنډو کیسو چې نوې کیسې لیکوالانو ته او نوې فکر وو پکې، نوې خبرې وو پکې. په دې هیله چې نورې لیکوالانې هم وکړای شي په داسې وخت کې چې تنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجرې شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نو هیله ده چې دوی خپلو لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا له کرکتونکو اورېدلې وه چې کیسه تلوسه لري، ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریفي شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړیږي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ، خو سمدستي به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
موسیقی یاره غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼا کې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درېدي ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلي کپ ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلي کپ ته ځیر یم، چای کسې پر ایرو یخي تړه کېږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نازي څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزې غفورزۍ شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل: اور سره بل شم لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه، سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیشمه سجدې وکړم که څه وکړمه، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه، څومره زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. وسم د منزه غفورزۍ شعر د دوی په شخ:
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی، باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دی نه زد چا نه سوک زما پوینا کلا پوشول نه زد چا نه سوک زما پوینا کلا پوشول خوخمی زکا زانزانی دا او ما خام هم دی لمبا ورزی که نگری گی بزرور پا دریاب لمبا ورزی که نگری گی بزرور پا دریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور څغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردک او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوه چې شپږ دېرش تنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د احمد درلود چې انداړو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لسوالۍ او دریم مقام دی دیا کولسوالۍ او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار اچول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري. خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري. خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 1500000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. شغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار وی چې پلانې زمزمه وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا په منځ کې ځان ترباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطه و په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پې ورتېره وو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبک باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جانه، دغه هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلي دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم. او استاد شاه ولي هم بالکل داسې کم تې نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي که نه چې هغه هم په موسیقۍ په یو خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نور هم دي ډېر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې و، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګري والا چې څومره و، داسې ما ډېر زیات خوښېږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اورېدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوئ؟
بس امیر جان، یو د استاد شاه ولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیره زیات خوښه ده، استاد شاه ولی زمزمه کړی، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زه هم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
انشاءالله ښه به وایي.
پیاله ناس کوروم ده تشوما خودینا، پیاله ناس کوروم ده تشوما خودینا، قسمت بدلوم ده قبلوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل و ما خودینا. او خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے، تند متوم دے لگو ما خودینا، تند متوم دے لگو ما خودینا، اے زخم نہ اے زخم نہ د حبیب دی د طبیب کو چتن زما، زخم نہ د حبیب دی د طبیب کو چتن زما، پرہارا شڑم دے رغوما خودینا، پرہارا شڑم دے رغوما خودینا، پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو واورید، دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه، او شعر فکر کوم د جهانی صاحب. دا میرویس جان، نو مسافرې کې څومره زمینه برابره درته چې د موسیقۍ بندارونه جوړ کړي؟
امیر جان، بس دلته مسافرۍ کې هم مونږ ملګری لرو، بندارونه لرو، کسان لرو، خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو په هغه وخت نشو یوځای کېدای، نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وي، دلته هغه کمې دولتي چوټیانې چې وي هغې کې بیا مونږ رایوځای شو، بندارونه ولرو یا چکر ولګو یو ځای ته، ټول هم دغه د موسیقۍ ملګري راټول شو. هغه څومره سم چې زده دي هلته ځان یو یو بل سره شریک کړو، هغه د زړه تنده پرې ماته، که نه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راخلم هغه خپل سوی د مسافر هغه بوت چې بیا خپل سپک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي. د آدم خان رباب ډیر مشهور و
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساقی ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ته ورسېد.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي. که زه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړې
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې تر څو به په چلول باندې قدم را سرګ دې لاسونه به په دروغو په قسم را سرګ دې په پټا د رقیبا سر لاس د فساد ورکړي پٹھا در کی با سر لاز د فساد ورکڑی کارتی گا د سلح د سلم را سرگ دے کارتی گا د سلح د سلم را سرگ دے لاسونا با پدروغو قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دسپینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دسپینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا هم دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله دا مجله رانغاړو. زحمت چې بر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي.
ترسو باپ چل مل باندې قدم را سرگی لاسونا با پدروب پائے قسم را سرگی بدید سپین خوری و تما تما مرشما آخر بدید سپین خوری و تما تما مرشما چشتی تها ملد درد غم را سر گیا چشتی تها ملد درد درستو باپ چلول باندے قدم را سرگتے لاسو نبا پدروب پائے قسم را سرگتے انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے اما پا انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے وابی چیدا بی سادشتی سنم را سرگی وابی چیدا بی سادشتی سنم را سرگی باپ چلول باندے قدم را سرگتے لاستون باپ دروب پار قسم را سرا لازم فساد دیو تری سلام را سر دیه.